سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند او زمانور همکاران هر کله کوو په دې هیله چې یو ښه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 نوي هجري لمریز کال د کب د میاشتې 25 نیټه ده او د 2013 میلادي کال د مارچ 15 ده د ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو پیل هم له خبرونو کوو ولسمشر کرزی وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو د هدف د اصلاح راوستلونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول دا پاکستان پولیس وایي وسلوالو پرون د دې هیواد په لوی ښار کراچۍ کې د ټولنیزو چارو یو مخکښ فعال ووژله او ولسمشر بارک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لري وي بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرې اونۍ له څرګندونو د هدف ته اصلاح راوستلونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول د ولسمشر په رسمي ویبپاڼه کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی او دی د افغانستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې غواړي خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه دا خبر لمخې افغان ولسمشر ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دواړه خيزي اړیکې په مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریس ټینګار وکړي افغان ولسمشر د شنبه په ورځ روس لدې چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خندونه رامنځته شول په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل چې د سرګندونې په هیواد کې د نو بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي خو ښکاري چې د پرونی سرګندونې د مخکینو انتقادونو په ثواب کې یو نرم غبرګون وي د یو بل خبر لمخې د ناټو په مشهد حساب ځواکونو تایید کړی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خپلو پوځیانو ته توصیه کړې چې د افغان ولسمشر له څرګندونو وروسته د تشدد په پیښو کې زیاتوالي ته چمتو اوسي د جنرال جوزف ډنفورد لیکلې توصیه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ لومړي ځل لپاره خبره کړه ډنفورد په خپل دې ایمیل کې امریکایي پوځیانو ته خبرداری ورکړې چې ښایي د افغان ولسمشر څرګندونې د ځینو کسانو لپاره هڅوونکي شي او په نتیجه کې پر نړیوالو پوځیانو بریدونه وکړي ولسمشر حامد کرزی د نړۍ د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د انتخاب له کبله نوموړي ته مبارکي ویلي د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي کرزی په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د نوي پاپ انتخاب به د نړۍ د بیلابیلو ادیانو ترمنځ د تفاهم له پراخولو سره مرسته وکړي په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې افغان ولسمشر د چین نوي ولسمشر جین پینګ ته هم د انتخاب له کبله مبارکي ویلي ښاغلي کرزی په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د نوموړي تر مشرتابه لاندې به د افغانستان او چین اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي دا پاکستان پولیس وایي وسلوالو پرون د دې هیواد پستر ښار کراچۍ کې د ټولنیزو چارو یو مخکښ فعال ووژله چارواکي وایي پرون پروین رحمان د چهارشنبه په ماښام د خپل کور خواته روانه وه چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو ووژله د پولیسو یو مقام جاوید اودو ویل میرمن رحمان څلور مربۍ پر سینه او ورمې ګوښتل شوې او روغتون ته پر لاره وه چې سا یې ورکړه څلور 15 کلنه پروین رحمان د یوې غیر حکومتي ډلې مشر و چې له 1970 کال راهیسې د کراچۍ ښار د بېوزلو خلکو د استوګنې په سیمو کې د روغتیا او مایکرو فاینانس یا کوچنیو پورونو د پروژو د تنظیم په برخه کې کار کوي ولسمشر بارک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لري وي خو ته زیاته کړه چې امریکا به د دې کار د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام څخه کار واخلي اوباما اسرائیلو ته د راتلونکي اونۍ د سفر په درشل کې پرون له یو اسرائیلي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې خبرې کولې سپینه ماڼۍ وایي چې دا سفر به د امریکا او اسرائیلو د اتحاد نږدېتوب په ډاګه کړي په همدې حال کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې پر یو یوناني سوداګر له دې کبله بندیزونه لګولي چې د تیلو د ټانکرونو په اخیستو او د بارجامې د بڼې په بدلولو سره له ایران سره مرسته کړې څو د نړیوالو لخوا د لګول شوي بندیزونو اغېزې کمې کړي د امریکا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د امپایر په نوم د کارګو د انتقال د کمپنۍ د مشر ډیمیټریس کامبیس شتمنی به په متحده ایالاتو کې کنګل شي د عراق د پلازمینې په مرکزی برخه کې پر دولتي ودانیو د منظمو بومي چاودنو یوې لړۍ پرون دروش کسان ووژل او لسکونه نورې ټپي ان کړل چارواکي وایي لږ تر لږه درې چاودنې چې دوی موټري بم چاودنې وې د عراق عدلي وزارت او نورو دولتي ودانیو ته نږدې وشوې په دې پسې د وسلوالو یوې ډلې پر عدلي وزارت حمله وکړه او له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول. د راپورونو له مخې د برید پر مهال سلګونه کسان په ودانۍ کې دننه وو. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیری اونۍ د سرګندونو د هدف دا و چې اصلاح راوستلونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. خو ولسمشر کرزی څنګه په یو اونۍ کې دوه ډوله خبرې کوي؟ په دې اړه د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي:
زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري، او پنځه وخت خارجي روابط په برخه کې ډېر شان مشخص نه دي. دوست څوک دی، دښمن څوک دی؟
له نوموړي سره د ولسمشر کرزي په وروستیو څرګندونو بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې لرو. د امریکا خلاف د افغان ولسمشر کرزي وروستۍ سرګندونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان دې تاړ کړ چې خپل ځواکونه تجدید سپارښتنه وکړي او ورته وایي چې د احتمالي حملو په وړاندې بیدار اوسي. په دې مسله مو رپورټ لرو. په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې په لسګونو غړي د ناتو په مشه د حساب ځواکونو د قمندانې مخې ته راټول شول او په تیری ویلې سيزي کې په افغانستان کې د دې سازمان پر تګلارې انتقادونه وکړل. دا موضوع هم څېړو. لوی د مطبوعاتو ته کتنه هم لرو که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیری اونۍ د سرګندونو هدف د اصلاح راوستلونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. له امریکا سره د اړیکو په اړه د ښاغلي کرزی د تیری اونۍ ویناوو په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شوي، خو ښکاري چې پرونۍ سرګندونې د مخکینیو انتقادونو په وړاندې یو نرم غبرګون و. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویبسایټ د ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی. ښاغلي کرزی ویلي دي د تیری اونۍ د څرګندونو هدف یوازې د اصلاح راوستل وو، نه د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر ویلي دي دای غواړي له متحدو ایالاتو او نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې د هیواد ګټو او ملي واکمنۍ ته د درناوي پر بنسټ ټینګ وي. ښاغلي کرزی ویلي چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان دوه اړخیز اړیکې په ډیر مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته له دې چې حکومت ته د بګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خنډونه رامنځته شول، په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او وی ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. د دلدې څرګندونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد وویل چې نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېر زیاتې وینې بهولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی لاله سدای. په دې پسې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی د افغان ولسمشر دا ادعا ناسمه وبلله چې ګنې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی او پرون راپور ورکړل شو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزی توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د جمهوری ریاست ویبسایټ زیاتوي ولسمشر کرزی په خپل پرونیو څرګندونو کې د کابل او واشنگټن اړیکې پیچلی وبلل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو کې د ابهام، افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو په سپارلو کې د ستونزو، د ملکی وګړو د تلفاتو او هغه څه په خاطر چې د افغانستان ملي واکمنۍ ته نه درناوی وباله له خندونو سره مخامخ شوې دي. ښاغلي کرزی یادونه وکړه د زیاتې هڅې کړي چې د بګرام زندان مسؤلیتونه له بهرنیانو څخه ترلاسه کړي او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیانو تر ادارې لاندې زندانونو کې بېګناه خلک بندیان دي، خو د کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده چې د هغو دوسیې وڅېړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو جزئیات هم واوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ خیړې کې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. د ښاغلي کرزی د تیری اونۍ او پرون ورځې د سرګندونو په اړه مو د واشنگټن د دفاعي پوهنتون د استاد او د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي نظر پوښتلی. له ښاغلي جلالي سره احمد تکل مرکه کړي.
خغلی جلالی، ولسمشر حمید کرزی تیرونه هغه سی ویلې او اوس د جمهور ریاست د اعلامیه لمخې په خپل نوې څرګندونو کې تقریبا هغه پخوانی خبرې ترمیم کړې دي. کومې خبرې د اعتبار وړ دي یا اصلي پالیسي ده د افغان حکومت؟
متاسفانه په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجود نشته د خارجي رواتو برخه کې، نو ځکه هغه خبرې چې ولسمشر کوي یا حکومت کوي همیشه یو تداوم نه لري. نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروی دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادثو په مقابل کې. زه فکر کوم چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري او پنځه وخت خارجي روابط په برخه کې ډېر شان مشخص نه دي. دوست څوک دی، دښمن څوک دی، چا سره همکاري لازمه ده، د چا په مقابل کې باید مبارزه وشي، دغه شان ټول مجهول دي. په نتیجه کې ټول یو رقم خبرې نه کوي، لکه چې تاسو ولیدل دغه د ولشمش نصارات په برخه کې اکثرو خلکو د افغانستان او سیاسي ګوندونو ټولونو عکس العمل او خود او هغه رد کړ. په نتیجه کې داسې معلومیږي چې د افغانستان مجموعي غوښتنه نه ده، نو ځکه دغه نمایندګي د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو نه کوي.
د ملي حاکمیت خبره چې ولسمشر همیشه ټینګار پی کوي، د دې تعریف څه دی او څومره په دې بحثونو کې شاملېدای شي چې ولسمشر هر ځل ټینګار پی کوي؟
زما هیله دا ده چې د افغانستان ټول مشران د ملي حاکمیت په اوسنی تعریف باندې ځان ښه پوه کړي، ځکه ملي حاکمیت دانه ده چې هر څه چې هیواد وغواړي هغه حتمن ممکن دی او لازم هم دی چې وي کې. په نړۍ کې هیوادونه له یو بل سره روابط لري او یو څه ورکوي یو څه اخلي. په نتیجه کې ملي حاکمیت دانه ده چې هر څه چې مملکت وغواړي او نور باید هماغه کار ورسره وکړي. د دوه اړخیزو روابطو کې دواړه خواوې غواړي چې یو څه واخلي یو څه ورکړي، او دا مسله باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې داسې مطالعه شي چې کوم شی د هیواد په خیر دی او کوم شی په خیر نه دی. د هیوادو په منځ کې ستونزې همیشه موجودې وي، د دوه اړخیزو روابطو په منځ کې، مخصوصا په داسې شرایطو کې لکه چې افغانستان پکې واقع دی چې خارجي عسکر پکې موجود دي، جنگ پکې روان دی، دا ستونزې حتما موجودې دي. اما د دې ستونزو د حل لپاره مطبوعاتي جنگ ستونزه نه شي حل کولای، مطبوعاتي جنگ او لفظي نه شي دا ستونزې حل کولای، بلکې په سړه سینه د دواړو هیوادو په منځ کې باید د تفاهم له لارې دا ستونزې حل شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر کرزی د دریز نرموالی چې تیر شپه د جمهور ریاست په اعلامیه کې معلوم شو، دا به د اړیکې ښه کړی شي؟
البته دوه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري، هم افغانستان بین ټولنې ته ضرورت لري، هم بین ټولنې د لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د دهشت چونکو د ترورستان ځال نه شي، دا غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. دوه خواوې البته په عین زمان کې د دې لیواله دي چې د خره روابط کې موجود وي، مګر دا چې دغه مد جذب چې په خبرو کې پیدا کیږي دا په خپل علامه دادش په افغانستان کې ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجوده نه ده. یو ورځ یو څه ویل کیږي، بل ورځ بل څه ویل کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو پوخانه وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي و چې د ولسمشر حامد کرزي په روسيو څرګندونو یې ازادي رډيو سره په یو مرکه کې نظر سن کړندو. تاسو په پښتانه
په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیو غانو خپرېږي. د مخاورو امدی وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلی کې
تازه مو غږ لاساده رادیو نوري دوستانو، د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي او همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. که انټرنیټ تلار سره سیل لري نو تاسو زموږ ویب سټ کې زموږ ریپورتونه، خبرونه له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره هم کتلی شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلتا زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼه مندل شي او له هغه څخه کولای شي چې زموږ پر مطالبه او خبرونو تبصره وکړي او له موږ او له نورو اوریدونکو او زموږ د ویب پاڼې لوستونکو سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس پام وکړئ یو اړبیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وای چې د تیری ونې له سرګندونو د هدف د اصلاح او وصلونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. دا یو بل خبر لمخې ده. ناټو په مشه حساب ځواکونو تایید کړی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خپلو پوځیانو ته توصیه کړې چې د افغانستان د ولسمشر له سرګندونو وروسته د تشدد په پیښو کې زیاتوالي ته چمتو اوسي. ولسمشر حامد کرزی د نړۍ د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د انتخاب له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو پرون د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې د ټولنیزو چارو یو مخکښه پروین رحمان ووژله. ولسمشر بارک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لري وي، خو زیاده کړې ده چې امریکا به د دې کار د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام وکړي. متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې پر یو یونانی سوداګر له دې کبله بندیزونه لګولي چې د تیلو د ټانکرونو په اخیستو او د بارجامې د بڼې په بدلولو سره یې له ایران سره مرسته کړې وه. سود نړیوال لخوا د لګول شوو بندیزونو اغېزې کمې کړې. د عراق د پلازمینې په مرکزي برخه کې پر دولتي ودانیو د منظمو بومي چاودنو یوې لړۍ پرون درویش کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په ګډون د نوبل د جایزې اتلس ګټونکو هغه بلنلیک لاسلیک کړی چې له ولسمشر بارک اوباما څخه د اویا میلیارد ډالرو پر ارزښت د وسلو د نړیوالې سوداګرۍ د تنظیم د تړون د ملاتړ غوښتنه کوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي عصمت ساروان ورته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دوه مطالب خپره کړي. په یوه کې د امریکایي پوځي قمندانانو له لوري له 2014 وروسته په افغانستان کې تر ډېرې مودې پورې د امریکایي پوځیانو پر پاتې کېدو خبرې شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا دوه جګپوړي چارواکي جنرال جوزف ډنفرد چې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قمندان دی او دغه راز په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګم د کانګرس غړو ته ویلي چې دوی د ډېرې مودې لپاره د نسبتا زیات شمېر پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. د وال سټریټ ژورنال بل لیکنه د امریکا پر خلاف د ولسمشر کرسی د وروستیو څرګندونو په اړه د شلو افغان سیاسي ګوندونو د عکس العمل په باب ده. ورسپانه وایي شلو ګوندونو او دوه ائتلافونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې د کرسی ادعاوی د خپل نړیوالو متحدانو په وړاندې د افغانانو د نظر نمائندګي نه کوي. خو د سولی او جنگ انستیتیوت بیا د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او کاروبار په لار کې د پرتو خندونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د حیرتان بندر لارې تجارت په ټپه درېدلې، چارواکي نامناسب مقررات او ناامیده دي علت بولي. خو سوداګر وایي چې فساد سبب شوی چې دوی د حیرتان پر ځای په نورو لارو کاروبار وکړي. حیرتان چې له ازبکستان سره په پوله کې دی د افغانستان یوازینی بندر دی چې دا هیواد د اورګاډي په وسیله له منځنۍ آسیا، روسیې او حتی اروپا سره وصلوي. خو د بلخ د سوداګرۍ د خونو اجرایي رئیس آرش یونیسی وایي چې د حیرتان له لارې تجارت ناببره سقوط کړی دی. د ده په وینا په فبروري کې له دې لارې 2000 ټنه مال وارد شوی، حال دا چې د 2012 کال په ورته موده کې له دې لارې 80000 ټنه مال وارد شوی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل بانک په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان لویه څارنوالي غواړي چې د اختصاصي محکمې په پریکړې کې د بیا کتنې غوښتنه وکړي، ځکه چې اختصاصي محکمې د کابل بانک په قضیه کې شاملو کسانو ته کمه سزا ټاکلې ده. دې محکمې یوویشتنو ته له شپږو میاشتو تر 15 کلونو پورې د قید سزا اعلان کړې ده. او بالاخره ستراتفور کمینټي د افغانستان پر لوړو او خورا پیچلو غرونو تبصره کړې او هغې د نړۍ تر ټولو خطرناک غرونه بللي. د دې نشې په نظر همدا غرونه سبب شوی چې تر میلاد مخکې په څلورم پیړۍ کې له اسکندر رانیولې په اچایم لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل پورې د نړۍ غښتلي پوځونه افغانستان ونه نیولی شي. ستراتفور کمینټري وایي چې وسلوال طالبان هم له دغو غرونو څخه د افغانستان د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د خوندي ځالو په توګه کار اخلي.
د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزی ورستوي سرګندونو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دې تاړ کړی چې خپل ځواکونو نو غواړي ورته وایي چې د احتمالي حملو په وړاندې بیداره ووسی. امریکایي جنرال جوزف ډانفورد د خپل قومندانانو ته ویلي چې خای د کرزي ورستۍ سرګندونې یو شمیر خلک دې ته ولم سوي چې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړي او هم وسلوال مخالفین له دغه حالت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزي توندو سرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د ناتو په مشرۍ نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یا ISAF د پنځشنبه په ورځ هغه جدي سپارښتنه تایید کړې چې امریکایي جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبه په ورځ خپل لوړپوړو قومندانانو ته استولې دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې کرزي د تېرې یکشنبه په ورځ وویل چې متحده ایالاتو له وسلوالو مخالفینو سره معامله کړې ترڅو په افغانستان کې خپل پوځي حضور توجیه کړي. جنرال ډانفورد خپل قومندانانو ته په سپارښتنو کې چې کاپی نیویارک ټایمز ورسپانې ترلاسه کړي ویلي چې د کرزي دغه توندې څرګندونې ښایي یو شمېر کسان دې ته ولمسوي چې زموږ پر ځواکونو حمله وکړي او ښایي هم هغه داسې امرونه صادر کړي چې زموږ ځواکونو ته خطر متوجه کړي. ولسمشر کرزي دغه راز افغان حکومت له پلان سره سم د بګرام زندان د نه سپارلو په خاطر هم د امریکا پر پوځ انتقادونه کړي دي. دغه زندان سپارل تر اوسه څو ځلې ځنډیدلې دي. د فرانس پرېس په وینا د غوتورونو چې امریکا له طالبانو سره معامله کړي او زیات شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې په قار کړي چې دواړه هیوادونه پر یو امنیتي تړون خبرې کوي چې لمخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل وروسته تر دې چې راتلونکي کال د ناتو په مشرۍ محارب ځواکونه له دې هیواده وځي مشخص کیږي. ISAF په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې د ائتلافي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته په پام سره دا یوه محتاطانه سپارښتنه وه او جنرال ډانفورد دغه ایمیل هم په همدې خاطر استولی چې ځواکونه بیدار واوسي. و امریکایي عسكر د تېرې دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ووژل شول چې دا په روان کال کې د ناتو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. دوه امریکایي عسكر په میدان وردګ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه په یوې حمله کې ووژل شول. ویل کېږي حمله کوونکي د ملي اردو یونیفورم اغوستی و. په دې پیښه کې لس نور امریکایي عسكر ژوبل شول. پنځه امریکایي عسكر هم په کندهار کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې چې علت د هوا خرابوالی ښودل شوی ووژل شول. د فرانس پرېس اژانس په وینا ولسمشر کرزي تېرې میاشت امریکایي خاصو ځواکونو ته امر وکړ چې له میدان وردګو ولایت څخه ووځي او هم افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور بل ناتو ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه نه کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډانفورد خپل قومندانانو ته په استولو سپارښتنو کې دغه راز ویلي چې زموږ اړیکې ډېرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې. وسلوال مخالفان هم دغه حالت له نږدې څاري او موقع ته ګوري چې څنګه کولی شي له دغه حالت څخه ګټه واخلي. د ډانفورد په وینا وسلوالو هم دا اوس هم پسرلنی حمله پیل کړې دي.
لبل خو په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې په لسکونو غړي د ناتو په مشرۍ د حساب ساکونو د قومندانې مخې ته راټول شول او په تیرې یوې لسیزه کې په افغانستان کې د دې سازمان پر تګلارې انتقادونه وکړل. د سمونو بدلون لپاره د ځوان فعالانو شبکې غړو شعارونه ورکول چې ناتو ستر ماموریت لري خو ډېر وړوکي کارونه کوي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکه وایي چې دغه ځواکونو په افغانستان کې خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. د دې شبکې یو شمېر غړیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ناتو په مشرۍ د ISAF ځواکونو د قومندانۍ مخې ته یو اعتراضي غونډه وکړه او په دې ځواکونو یې انتقاد وکړ چې لا یې هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه نه دي کړي. د ځوانانو دغه شبکې په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک د دې شبکې یو غړي اجمل روفي ولوس چې په یو برخه کې تاثیر راغلی و.
لشک پرته ناتو ځواکونو د پراختیا، بیا رغونې او د افغان سرتیرو په سمبالښت کې ګټور رول درلود، خو د ټولو لاسته راوړنو او کړنو سربیره د دې ځواکونو اصلي موخې چې د نړیوال ترهګرو او د ترهګرو ځل له منځه وړل و په سمه توګه نه دي ترسره شوي او په خپل ځواک سره پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په شمول نړیوال ټولنه چې د افغان حکومت له اصلي ملګرو څخه شمیرل کیږي ایوی پالې ته رسیدلې چې د ترهګرو ځالې د افغانستان په خاوره کې نه بلکې د دې هیواد له پولو څخه بهر شتون لري تر ماموریت او کامل استراوړنه.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکې له نټو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او پاکستان د همکارۍ ته وهڅوي. د ځوانانو همدرز ویل چې د ناتو غړي هیوادونه مسؤلیت لري څو په افغانستان کې د تروریزم ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړي. ومغوښتل د دې شبکې د دغې غوښتنې په هکله د ISAF نظر هم واخلو، خو هغوی په دې هکله له څه ویلو ډډه وکړه. سره له دې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې د بیا رغونې، پراختیا او افغان ځواکونو په سمبالولو او تجهیز کې برخه لري، خو په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو کتونکو د امنیت په ټینګولو کې بریالي نه بولي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د افغان حکومت وی مخالف سیاسي ډلې یو ځل بیا پر ولسمشر کرزی او وسنی نظام سخت انتقادونه وکړل. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د پنځمه په ورځ په کابل کې وغونډه کې ویل چې ولسمشر کرزی پر حکومت سربیره په قضایي او مقننه قوې کې هم ډېرې ستونزې جوړې کړې. په دې اړه جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن ملي ائتلاف ولسمشر کرزی ملامتوي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ډلېزو ګټو ته ډېره پاملرنه کوي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ سرګند کړ چې حکومت قانون او عدالت نه عملي کوي او موجوده ناامني هم د په خبره په خپل ولسمشر کرزی رامنځته کړې ده. ډاکټر عبدالله په کابل کې په یوې جوړې شوې غونډې کې د قضایي قوې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوست او وی ویل چې د ملي شورا پریکړو ته هم د حکومت لخوا درناوی نه دی شوی.
ما در سایه یک نظام قرار داریم که قضایش در
دی وای مونږ د یو داسې نظام تر سیوري لاندې یو چې قضایي قوی په بشپړه توګه په غیر مشروع حالت کې ده. حکومت په ملي شورا کې هم بي ځای مداخله کړي او مصوبوت یې د نه پاملرنې له عمله ډیر زیانې ورته رسولی دی. د حکومت په اړه نه غواړم چې تبصره وکړم ځکه په حق له خبرې کول د وخت ضایع کول دي. د پر امریکا د ولسمشر کرزی ورستیو انتقادونو ته په اشاره وویل چې دا ډول سرګندونی د افغانستان لپاره ګټوري نه دی. د ملي ائتلاف مشر پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې په تیرو کلونو کې یوازې د ولسمشر کرزی خبرو ته غوږ نیولی و. خو د ولسی جرګې ځینې غړي سره لدې چې په حکومت کې ستونزې ډېرې بولي وایي چې د ولسمشر کرزی ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي اشخاص هم شته چې باید پرې انتقادونه وشي. د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر کڅه هم د کوم سیاسي سیرې نومونه خيست خو سرګند کړ چې ځینې اشخاص یوازې د څوکۍ لپاره پر ولسمشر کرزی انتقادونه کوي.
رئیس جمهور د سیاستونو مخالفت کوي خو آیا دې کې رئیس جمهور یوازې نه قانون سلحم ورسره شته دي؟ قانون سلحم رئیس جمهور سره په دې کار کې همکاري کوي ولې دا غوې نمونه نه اخلي ولې تر هغه بار راوړي د یو سړي په غوې بار راوړي؟ د رئیس جمهور په څنګ کې نور خلک هم شته دي. د سیاسي اهدافو مسؤلیت یې شوی دی که یوه چوکۍ درکړه کرځی ښه چړی دی که چوکۍ درنکړه کرځی بر پړی دی.
پر افغان حکومت د ملي ائتلاف لخوا تر دې وړاندې هم په ورته توګه ډیر انتقادونه شوي خو افغان چارواکي دا انتقادونه ناسم او احساساتي بولي. افغان چارواکي په تیر ولسمشر کرزی هم دا مني چې په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او قانون په سمه توګه لا نه دی عملي شوی. خو ټینګار کوي چې د تر هر څه د افغانستان ملي ګټې او په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل مهم دي.
خبري مجله اوري.
چارواکي وایي په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو هوایی بریدونه کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه لا دانه ده معلومه چې وژل شوي وسلوال افغانان وو که له پاکستان څخه راغلي وو. زموږ همکار سید شاه سقی می پاړه نور حال راکړي.
د غزنی سیمایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیره ورځ ناوخته بهرنیو سرتیرو پر طالب وسلوالو دوه ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 15 تنه طالبان وژل شوي. دوی وایي د وژلو شویو طالبانو هویت لا نه دی څرګند خو په خبره یې کېدای شي په ډله کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی وي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دواړه هوایي بریدونه د اندړو ولسوالۍ په محکم کلی کې شوې دي چې په لومړي کې دوه او په دویم کې درې تنه طالبان وژل شوې دي. دی وایي په برید کې عام وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
څنګه نفر د دولت مخالفین دي مکم فکر کې لوي نه کوي خو په دغه بریس کې کوم ملکي خلکو ته یا بل چا ته کوم اطلاعات نه دي اوښتي. یوازې د دولت مخالفین څنګه نفر لوي نه فکر کوي.
تر اوسه پورې طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سمو د وړاندې هم په همدغه ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی و چې د چارواکیو په خبره پکې د یو ځانمرګې په ګډون څو نور وسلوال او د هغوی یو قومندان وژل شوی و.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وا خو زموږ خبرونه لا تازه پیل شوي.